پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دو کاندیدانو غونډې وکړې. د دوی د غونډو حال درکو او په دې موضوع مرکه هم لرو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی و. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې 13 جولای میاشت په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تحصل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګې بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپني عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 199 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. څلور دیرش تنه پکښې وژل او ولس نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې وځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50 سلنه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلهیز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس د پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي او د دوو مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پیښه کې پولیس ته زیان نه دی رسېدلی. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو وایي په بلخ ولایت کې نه وسلوال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د دې قول اردو لخوا نن سهار په یو خبره سوي خبر پڼه کې دا سوي چې د بلخ په چاربولاک او چمتال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خبر پڼې په وینا د عملیات چې تیر ماښام سوي پکې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری مهدي هم شامل دی. د افغانستان ملي اردو په دې خبر پڼه کې خپل لوري ته دا وشتي مرګ ژوبل پړه څنګه دی ویلي. طالبانو د دواړو پیشه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلخ په کابل کې د ماین چاودنې دوه پولیس وژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کابلي ساعت 4:30 دقیقې صبح امروز انفجار در مربوط حوزه 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته. دو نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغلی فرامرز په خبره د مقناطیسي ماینده وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلمی کې پر شغلی ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خامنه ای ته کار کوي. په ویلمی کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواز ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته د سرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. د بندیزونه نه یوازې په امریکا کې د جواز ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې له شاملې دي وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونو پر د او کورنۍ ځکه اغیز نه کوي چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د ان بي سي ټلویزیوني شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی یاد شوی د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبریالانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه، خو هغه ویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په میاشت کې حمزه بن لادن په اړه د دقیقو معلوماتو ورکولو په بدل کې $1,000,000 جایزه اعلان کړی و، او ویلي و چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د القاعده شبکې په یو رهبر د بدلېدو په حال کې دی. د خبرونو پای.
تاسو هیڅ مشخله ازادي رادیو اوري. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 مورس دو کاندیدانو غونډي وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
واردی ولس مشارکت محدود وی او ډیر افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم کړي. له شغلی رشید سره په دې موضوع مرکه لرو. د پکتیا اوسیدونکو اندیښنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړی شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هڅې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضی نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکشي شځې هم لرو. لکه څنګه چې مو ویل، نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو 15 ورځ ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین د پیل په رئیس تر اوسه پورې ډیرو لږو کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، خو نن محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار کمپاینی غونډې درلودې او وینا یې ورته وکړې. دا لومړی ځل دی چې ګلبدین حکمتیار په یوه لویه کمپاینی غونډه کې څرګندې شي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم کمپاینی غونډې درلودلې. حکمتیار چې د لومړی ځل دی د خپلو یو شمېر پلویانو ته وینا کوي، تور پورې کړل چې ځینې کسان غواړي انتخابات مهندسي کړي.
خداسې معلومیږي چې ځینې لا مصمم دي چې مخکنۍ خونړۍ تجربې بیا بیا تکرار کړي. مصمم دي د پراخ تقلب لپاره یې مهندسي کړې. غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي. دولتي امکاناتو، رسوخ، نفوذ، وسایلو، صلاحیتونو د پراخ تقلب لپاره
ښاغلی حکمتیار وویل چې ځینې کاندیدان له دولتي امکاناتو په کمپاینونو کې استفاده کوي. همدارنګه حکمتیار په ورته وخت کې په انتخاباتو شک څرګند کړ او ویل چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي. بلخوا محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاب انتخاباتي ټیم هم غونډه درلوده. د لوی جرګې په خیمه کې دینی عالمانو له محمد اشرف غنی نه ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه محمد اشرف غنی و غونډې ته وینا نه ده کړې. دا چې په غونډه وینا کې څه وایي وروسته به اوریدونکو سره شریک کړو. څرمن سه په ورته وخت کې پخواني ولسمشر حمید کرزي نن خبري ناست تر څرګند څه له اوسنیو انتخاباتو سره مخالفت وښود. اوسني انتخابات د پردیو په لاس یو د څه وبلله. ښاغلي کرزي وویل چې د جمهور ریاست انتخابات ته خوشبین نه دی. هغه دغه انتخابات یو پردی دسیسه وبلله. حمید کرزي د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې له انتخاباتو تیر سي او د سولې ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې سوله راسي نو وروسته انتخابات ترسره سي. بله سروان صاحب،
ډیره زیاته مننه. رحمت الله افغان، د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهور ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه دوی نظر پوښتلی.
بله، شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې له سترګو وغورځو. ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو د نظارت کړی دغه پروسس ښه څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي اعتبارنامې ورته اخیستي او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتې
تاسو نظارت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي.
ښه، د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني مونږ نشو کولای چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیانې او ځینې اندېښنې هم شته. په ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان به په ګډه باندې دغه چالوی ته ځي، د ټاکنو فلو کمیشن به وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي، او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي. د سولې مسله څومره په ده باندې تاثیر کوي. دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې د څېړلو وړ دي.
او د یو کاندید لخوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا چې کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړه کړي، او دوی باید د ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار یې خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس روانې انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه سي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې موږ د حقوقي پلوه د اقل چې به درې نماندان هم ولرو څلور نماندان هم سیالۍ کېږي. ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر ښاغلی رشیدو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د آزادی رادیو خبرونه د فیسبوک لاله هم تعقیبولئ شئ. په فیسبوک کې زموږ د پاڼه پته ده آزادی رادیو facebook.com/آزادی رادیو. دا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. اوس هم واصل به سال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمېر قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبي موده غزولې. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفی د پنځشنبه پر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د بیلابیلو قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبي موده د دې لپاره غزول شو چې یو شمېر هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې پنګونه وکړي له دولتلبي څخه پاتې نشي.
د دې میاد مونږ ځکه لګ ډیر کړ چې مونږ خپل دغه پنګوال چې دوی د خام موادو غوښتون کې دی دوی ته دا زمينه برابر شي ترڅو د دې پروسې نه پاتې شي او موږ وکولای شو پیتا د استخراج زمينه برابر کو او دوی وکولای شي په دې پروسو کې ګډون وکړي ځکه مهال ول کې چې دوی همیشه لپاره شکایت دي چې موږ ته قراردادونه نه راکول کیږي
د ښاغلي مطفي د معلوماتو مخې په ټوله کې د دغو پروژو شمیر درې څلوېښت درسي چې تر دې مهاله پنځه لوی او څلور ویشت کوچنۍ پروژې د داوطلبۍ ته وړاندې شوې دي د نوموړي په خبره د دغو پروژو د داوطلبۍ موده له خپل ټاکلي وخت څخه لس ورځې نور هم تمدید شوې ده د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د نامنیو له امله یو شمیر تولیدي کارخانې د بندېدو لږ وخت سره مخ دي د دې خونې مرستیال توریالي غوسی د پنځشنبه پر ورځ از راډیو ته ویل چې د لویو لارو پر سر د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله سوداګر نشي کولای چې خپل سوداګریستو کې هرات او لاغزه نور ولایتونو ته ولیکتوي
تحرک مخالفین
زیاتر شوه دی وای د مخالفینو تحرکات زیات شوه چې له عملی کاروبار کم شوه دی په مواصلاتي لارو کې ستونزې پیدا شوه دي په ځنګړي توګه د کابل هرات او کندهار هرات لارې نام نه دي نو تولیدات او فلور هم کم شوه دی
کاروبار کمتر شوه دی
نوموړی وایي یو شمېر سوداګر د نامنیو او کاروبار د نشتوالي له امله اړ شوي چې خپلې تولیدي کارخانې بندې کړي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله یو یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځوس پوله یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ شل پوله زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ
دولس بجاو شپارس دقیقی شوی د روانی خبرونی په پاتې وخت کې د افغانستان پاړه د راپورونو ترڅنګ مخکشی شزی اونیس پروگرام حمله رو خوص یو سیمیزا و نریوال موضوع د القاعده شبکی د پخوانی مشهر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وژلو راپورونو خبره شوی دی د حمزه بن لادن پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو میلیون ډالر جایزه ټاکلی و دا موضوع احمد شیبر سره لیده او دا شیبر سره په استودیو کې شیبر صاحب استودیو ته شراغلی ک لمړی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د حمزه بن لادن د وشلو خبر چا خبر کړی ځکه چې دا مهمه موضوع ده
مننه سروان صاحب د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا وشل شوی دی او حمزه بن لادن د القاعده د مشري لپاره هم انتخاب او چې اهمیت پدې کړي د حمزه د وشلو خبر د امریکا ان بی سی ټلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په وینا ورکړی دی
د دې راپورونو له مخې چې تاسو ورته اشاره وکړه حمزه بن لادن څه وخت او یا چیرې وشل شوی دی
تروسه چکم راپورونه د حمزه بن لادن د وژلو پاړه خبره شوې دي د مړینې ځای او نیټه پکې نه ده یاد شوې خو نیویارک ټایمز ورسپانی د دوو امریکایي چارواکو په وینا ویل دي چې حمزه بن لادن د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې وشل شوی او د هغو عملیاتو پر مهال وشل شوی چې په هغو کې امریکایي پوځیان هم برخه لرله
تاسو ویل چې امریکایي چارواکو ویل دي دغه نمونه مو نه خستل کوم امریکایي چارواکو ویل
امریکایي رسنیو دغه چارواکو نمونه نه دی اخیسته چې د حمزه بن لادن د وژلو خبره کړي ده خو ان بی سی ټلویزیون د حمزه بن لادن د وژلو پښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه وکړه ډونالد ترامپ دا خبره نه تایید کړه نه هم رد کړه خو دومره ویل چې دای نه غوړي په دې اړه تبصره وکړي
تاسو اشاره وکړه او موویل چې ما هم موویل چې د حمزه بن لادن په سر یو میلیون ډالر جایزه یې خودل شوی و د القاعده شبکې په منځ کې مهم کسو دا وایي چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن نور زامن چیری دي نور زامن هم لري او کنه
او اسامه بن لادن شل زامن لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې حمزه بن لادن 15م زوی دی حمزه د بن لادن د دریم میرمنې زوی دی چې شاوخوا دیرش کلن دی
بله نو ماته سوال دا پیدا شو چې دومره ډیر زامن لري شل کسه تاسو اشاره وکړه د دوی په منځ کې د حمزه وشل کېدل څومره اهمیت لري
کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو د 2011 کال د می په دوهمه ووښه نو د ابن لادن لکورې یو شمېر اسناد هم تر لاسه کړل په هغه کې دا لیکل شوی و چې د القاعده را روان مشر به حمزه بن لادن بیا دغه اهمیت ته
بله ډیر مننه احمد شبرو چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وشل کېدو په باب معلومات درکول
دیوا لا لیبرتا او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اصلي راډیو خبرونه اوري ساعت 12 بجو 40 دقیقې شوې. د پکتیا ګردیز بالا حساب د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حساب د اوسنی وضعیت په اړه اندیشمن دي او وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډیر وخت کیږي د بیا رغونې لپاره ژمنې کیږي خو تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوې. احسان آریان له پکتیا پر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر له لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر له لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلی پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دی خبر، هغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نیشت برابر دي.
گرچه په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي دي، ولسمشر دینی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح په باره کې وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ بندیږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یوالي غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
د غزنی راپور مو واورېدو چې حبیب الرحمن تاثیر راستولی وو، او په دې راپور کې ویل چې د دې سیمې ځینې اوسیدونکي له دینی عالمانو غواړي چې د سولې په برخه کې رول لوبوي. اعلان مو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار کړی وو. د پکتیا د ګردیز د بالاحصار په اړه به د احسان آرین راپور لږ وروسته خپور شي. بیا هم د دینی عالمانو په ارتباط، په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بل سمره نه لري. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کې له افغان دولت او استوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خو سوالي محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سولې زلار انتخاب سولې ته رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بله دا هیواد له ملغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سورې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وزرې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا د ګردیز د بالا حصار په اړه راپور. د پکتیا ځینې اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي که مسؤولې ادارې ورته توجه ونه کړي ممکن دا خطر شته چې دا بالا حصار ویجاړ شي. د احسان آریان راپور چمتو دی، وایي وري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالا حصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بالا حصار پر غولو سره کلیوې خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عیدتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي، بل دا چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځل کېږي مستند بو تهیه کړی وزارت ته مسپارلې وزارت چلیدل ډېر خوشینه شوې ده او ان شاء الله دوی په لومړیتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا سره به مرمت شي مونږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بلایسارونو په شمول به د ګردیز بلایسار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خلیل زاد خو ویلي چې د کابل سفرې بریالي او باید د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي وای. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي وای په حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان بیا د سولې لپاره ښه اراده نه لري او جنگ کې خپلې ګټې لټوي. دا له ملت سره یو ډول جفا ده. حمیدالله حماس له زابل شاجوی څخه لیکي وای په زابل کې د طالبانو او حکومت ترمنځ هر ورځ سخت جګړې کیږي خو ازادي راډیو په اړه هیڅ نه وایي چې دا ولي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي انتخابات باید ترسره شي. د نوي ولسمشر پښتون کې د سولې خبري وشي. او محمد عبدالعزیز غالب له مرجع څخه لیکي خدای دې زموږ په ګران هیواد کې سوله راولي او د جنگ خاوندې خدای تباه کړي. دا د دوی دعا وه. په همدې سره ستاسو پیغامونه پای ته رسو. د خپرونې نیمایي برخې ته رسی شو. دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په 13 دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. دغه د دې ډلې راپور ښیي چې دا مرګ ژوبل د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشت پر مهال د وو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویل لامی کې راغلی چې دا پېښه داسې مهال شوي چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلیز بریت نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. د اعلامیې له مخې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 هم شاین کلو اردو وی په بلخ ولایت کې نه وسلوال وجلی او تنور ټپیان کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون د پیوې اعلامیه کې پر شغلی ظریف د بندیزونو ایالات د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویلي دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. او امریکایي رسنیو راپور کړی چې د دې هواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د زوی د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري. په افغانستان کې غنی خزي او انجونی زده کړې کوي او لابیل ادارو سره په کار بوختې دي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې ځواني خزي څنګه کولای شي داسې وزلیږي چې نور انجونو او خزو ته په یوې بیلګې بدل شي. دا ونې را سره د مخکخي خزي په خبرونه کې د بشري حقوقو فعال سونیا شینواری میلمنه ده. هغه په افغانستان کې د هیلې په نوم د یو بنسټ غړیتوب هم لري چې له دې لارې ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د تحصیل زمینې برابروي. هغه همداراز د یوې تلویزیوني رسنۍ د سیاسي پروګرامونو چلوونکې هم ده. نوموړې په داسې حال کې د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د ټول پوهنتون په سطحه عمومي اول نمره فارغه شوې چې د کورنۍ مشرانو غړو یې د زده کړو پر وړاندې مخالفت کاوه. د غلې شینواري په خبره کورنۍ ته یې دا ثابته کړې چې یوه نجلۍ هم د نارینهو په څیر تعلیم، تحصیل او کار کولی شي او یوه ځوانه رهبره پاتې کیدی شي. دا چې هغه څنګه توانېدلې د کورنۍ یو او ټولنیزو ستونزو سره مبارزه وکړي او پرمختګ ته لاره هواره کړي په دې خبرونه کې به پرې خبرې وکړو. خرغلاست غلې شینواری، ډیر مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. خوشاله یو چې په سټوډیو کې تاسو لزان سره لرو.
مننه ژوندۍ اوسئ. په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د رادیو د لارې نه درنو اوریدونکو ته.
اغلې سونیا راځي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې زده کړې مو په کومه برخه کې کړې دي، څنګه دي زده کړې مو، څنګه روانې دي د افغانستان په شرایطو کې د ښځو لپاره د زده کړو مخته وړل سخت کار بریښي، او بیا وروسته دا چې ته په لوړو نمرو کې هم اوسېږي او ښه درجه هم ولري.
خو ټول پوهېږي چې ډېری د افغانستان خلک مهاجر شو لاړه پېښور خواته او د ایران او داسې نور ځایونو ته، چې دې کې موږ هم وو پاکستان ته لاړو، تر نهمه پورې ما هلته مکتب وویل، بیا دلته د کابل کې د یو مکتب نه فارغه شوم، هغې نه پسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون کې مم د ژورنالیزم بخش چې ډېر مې خوښېده او د زړه پورې رشته مه وه، هغه مه په مخ بوتله. او و دا خو سخت دی خزی د پاره چې هغه به په لوړو نمبرو کې اوسي. اول دا چې د کورنۍ د خوانه مشکلات دي، خصوصا په دغه اوسنی شرایطو کې. اول دلیل د کورنۍ د خوانه دا دی چې شرایط ښه نه دي، ځای ښه نه دی، ته مه ځه، ته درس مه، بس همدا دولسم د چې ویل همدغه بس دی د خزی د پاره، دولسم بس دی. او بعضي خواته دولسم ته هم نه پرېږدي، خو دا یو وزم او اراده غواړي چې باید ته ځان سره یو هدف ولري، ته باید څه شی ولري چې د هغې د پاره تلاش وکړي. چې دې کې زه دغه یو احساس را سره و چې نه سونیا، دولسم تا د پاره کافي نه دی، ته باید نو دینه مخکې وای، دینه مخکې لاړه شي. چې دا سبب شو چې زه راشم پوهنتون ډګر ته او په لوړو نمرو د خپل پوهنتون اول نمره اوسم او درس وایم. یو خو شوق شي، یو قصد شي چې باید د کورنۍ سره، د ټولنې د خلکو سره، چې ولې ما د پاره ولې ښه نه دی، زه مجبوره یم چې زه درس وایم، دا زما خوښه ده، زه خوښې په اړه باید فکر وکړم. نو دا مشکلات خوشته.
تاسو ویل چې پاکستان ته مو هم مسافر شوي، هلته مو هم کډوالي دوره تیره کړې ده، څنګه و هلته چې کله تاسو ښوونځي ته تللی، آیا ستونزو سره مخ نه وي؟ ځینې کډوال وایي چې هلته د افغان کډوالو دپاره د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده مساعده لکه د هغه هیواد د وګړو دپاره. چې
یو چې دا سیاسي بوت لري، هغه به وړاندې کېدو، دا چې مهاجر وو مشکلات په هر بل پردي مملکت ته چې لاړ شي په خپل وار سره به ښه مشکلات ګوري، او په پېښور کې هم دا مشکلات وو. اول دا چې ګوره، په پاکستان کې ته نشې کړی د پاکستاني مکتب کې درس وای، افغاني مکتبونو موږ د پاره، نو دا یو تعبیض او یو تفاوت یا فرق وو د مهاجر او د خپل هغې ترمنځ. خو لکه نورې ټولنو ته چې لاړ شي، که اروپا شي، امریکا ته شي، فکر وکړي بیا ته کولی شي چې د خارجانو سره یو ځای په یو صنف یو مکتب کې درس وای، خو پاکستان کې دا شی نه. خو بیا هم موږ ځان رسولی دی که هغه لږ امکاناتو باندې مو، که څوک وغواړي په لږ امکاناتو هم کولی شي چې ځان ورسوي، او مشکلات خو وو ډېر.
څنګه مشکلات وو؟ کله ناکله په ښوونځي ته چې کله تاسو تللی، په ټولګي کې د ستونزو سره نه مخ کېدی په دې نوم چې تاسو افغان کډوال یاستئ؟
د مهاجرو کلمه خو هم ډېره اورېده په پاکستان کې، خو دا عامه خبره ده چې لږ خوځېږي درته چې مهاجرو. نو زموږ مکتب او زموږ استادان شاګردان ټول افغانان وو، په کوڅو کې په سرکو کې به همدا د دغې خبرو سره مخ وو. خو چې بیا هم هدف ولري، بس مجبوره چې غوږ کوونکي او خپل ځان ورسوي.
تاسو له دې نه هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو مخته وړل او په تیره د لوړو زده کړو مخته وړل سخت کار دی، خپله هم د ځینو ممانعتونو سره مخ شوي، د کورنۍ د خوانه یا ځینې نورې ستونزې چې تاسو لیدلي؟
زموږ کورنۍ ماشاءالله ټوله ایجوکیټډ ده، لکه تاسو لفته کورنۍ ده، خو دغه شرایط مجبوره کړی دي چې دغسې یوه خبره درته وکړي، دغسې یو دلیل درته مخکې کړي چې په دې ټولنه کې انجلۍ ته همدا دولسمه پورې درس کافي دی. اصلا اجازه راته نه وه د پوهنتون چې پوهنتون ووایم، بس همدغه دولسم درته بس دی. خو ما دا قناعت ورکه کورنۍ ته چې زه یې کړی شم، زه غواړم چې درس وایم. زما غوښتنه مهمه ده ځکه زما آینده ژوند زما په لاس کې دی. د افغانستان ښځو ته دغه ذهنیت ورکول کېږي چې ته چې واده وکړې د کورنۍ د خوانه به یو کپ ډوډۍ در ورسېږي. نه، یوه کپ ډوډۍ خبره نه ده، که هغې ته ژوند کې څه مشکل پېښ شي، دغه امنیت وضعیت خرابه دی، د هغې کورنۍ سړی نه یي. څومره کونډې لرو؟ که دغه کونډې باسواده وي، که دغه کونډو سبق ویلی وی، په ښه ښو ادارو کې په ښځې کې درس ویلی وی، خپل بچی رسولی شو. خو همدغه ذهنیت دی چې نه، چې واده ده وکړه د کور د خوانه یو کپ ډوډۍ درسږي کینه، او همغه دی چې کورنۍ باندې څه مشکل راشي بیا کونډه بې سرنوشته پاتې. نو دا مشکلات خو زما تر مخې مو او ښه ډېر دي، تر اوسه هم دي، تر اوسه پورې هم ګالم، خو بیا هم مخکې ځم.
دغه ستونزې ډېری په پاکستان کې تاسې ورسره مخ شوئ که نه؟ دغلته په کابل کې هم دا ستونزې مو ډېرې لیدلې.
اوله د پاکستان که درته رښتیا ووایې د امنیت د لحاظه ښه و، داسې ستونزه نه وه. دلته دا خبرې ډېرې دي چې انجلۍ نه شي کړی، هلته تحصیل ته ډېره هغه ورکوي، اهمیت ورکوي، ښځې او نران ټول په یو ځای کې درس ویلی شي. خو دا مشکلات ما دلته ډېر تجربه کړه، او همغومره نور هم د چا خبره کلکه کړم چې باید زه درس وایم، زه باید مخکې لاړه شم.
تاسو دې بریالۍ وای. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې راسره ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې دي 0909 45 43 او 0908 225 55. راځئ په دې باندې وغږیږو چې څنګه ځوان نجونې کولی شي چې د خپلو ټولګیو هغه لوړې نمرې واخلي، یا هم اول نمره شي، یا زده کړې ډېرې وکړي. تاسو د دې کار لپاره څومره ستونزې وګاللې، څومره وکولی شوئ چې نورو نجونو ته په یوه الګو، په یوه بېلګه بدله شي؟
زه دلته دوه خبرې ته اشاره کوم. یو دا چې د کورنۍ حمایت ډېر مهم دی، خصوصا د انجلۍ په ژوند کې. هلکان خو بیا هم په خپل سر دي او کړی شي، خو انجلکیانې ډېرې ضرورت لري د کورنۍ حمایت ته. اول کې دغه منفي ذهنیت د ما سره مو، لکه د کورنۍ د خوانه ماته راکړه شوی چې زه د افغانستان درس درته په درد نه خوړه کېږي، چېرته خارج ته به لاړه شي، یا به واده وکړي خلاصه به شي خبره، هلته به درس وایي. نو ځکه زه کیسه کې نه وم، دومره په کلکه ما درس نه ویل. خو که دغه ذهنیت د کورنۍ د خوانه په مثبته توګه د دوی په ذهن کې واچول شي چې نه، ته هم د دې لږ قدر، ته ماته ارزښت لري، ته هم ژوند لري، ته هم باید درس وای، نو دا تشویق ډیر تاثیر لري په انسان په ژوند باندې. او دویم دا چې خپله چې انسان هدفونه لري، خپله ځان ته یو څه ونه ټاکي چې زه باید څلور کاله پسته، پنځه کاله پسته څه شی واوسم. هیڅ هر څومره که څوک د شاخوانه ټیله کې ته نه مخکې نه ځي، خو چې که ځان ته یو ځای وټاکې چې زه باید څلور کاله پسته دغسې وکم یا دغه مقام ته ورسېږم، ته باور وکړه چې ته رسېږې. یو خدایي ذهنیت دی چې ته هغې ته یو څه ور وسپارې چې زه غواړم څلور کاله پسته باید د وزیرې په توګه اوسم، د یو ښه معلمې په توګه اوسم، زه باید اول نمره اوسم. تا هغه کړی شي، تا هغې ته رسېږي، تا ته لیارې خپله راوځي چې ته باید دغه کارونه وکړي. نو خپله عزم او اراده ډېره مهمه ده، او د کورنۍ تشویق چې نن سبا زموږ متاسفانه زموږ ټولنه اصلا د انجلکیانو سره نه ده ولاړه، اصلا کومک ورسره نه کوي. که څوک لایق دی، څوک استعداد لري، څوک یې غواړي چې درس وایي، هغه هم په یو نه وه سرکوبه کوي، په یو نه و هغې ته دا غور کول کېږي چې هېڅ ضرور نه دی. ضرور ولې نه دی؟ ټول عمر مور او پلار درته ژوندي نه وي، ټول عمر د ورور تا ساتلی نه شي. ته هر انسان څنګه چې آزاده پیدا شوی، باید همسې آزاده ژوند وکړي، په خپلو خپو ودرېږي، تر کومه پورې به احتیاج خپل نورو ورونو یا خویندو یا مور او پلار.
بله، تاسو وویل چې کورنۍ نظر موبیل و، ستاسو نه ملاتړ هم نه دی کړی، خو تاسو بیا هم په پوهنتون کې اول نمره یاستئ. که راته ووایئ په افغانستان کې ډېری نجونې شاید د دغه ستونزې سره مخ وي، تاسو څنګه وکولی شوئ د دغه ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ، او حداقل دغه منفي نظر د نور په مثبت بدل کړئ؟
بیا هم که زه دا خبره وکړم چې مینه، د زړه مینه ډیره مهمه ده، د خپل یو خپل هدف سره، خپل کار سره، خپل یعنی یو څه چې زړه کې وغواړي چې زه باید دا کار وکړم، او هغه سره تل والتیا ولري دا نه چې یو ورځ وای چې زه باید سې کوم خو چې لک فشار در باندې راغې پری دی چې نه کګي یا بعض خلک چې نه میشه نه کګي کته و غواړي ټول خبره بیا راځي پتا باندې کته و غواړي و زما کورنۍ د ما سره اصلا نه و او هغه رسنۍ د لحاظ نیڅ نه غوښته چې په رسنۍ کې زه کار وکم زه خپل په ژورنالیست یم په تلویزیون کې کار کوم نه اصلا نه غوښته چې په تلویزیون کې کار وکم خو ما دا قناعت ورکړ چې زه په دومره لوړو نمرو باندې دا درس ما وویل خو اتمن باید دینه زه استفاده وکم نو ته باید ورورسوم
یو اړ خبر واخلو ورسته بس تاسو خبرو ته راشو خغلې پښتون لفریا به مهرباني وکي بلې
پرستخور سلامونه تاسو باندې کوم
علیکم سلام
دونکو تاسو ته مې ته سلام
علیکم سلام خره خلې
تشکر وکم سمو زده هرڅه مو زده ان تکي مو خوشالي او کم هغه څو چې تعلیم لري تاسو ته مې خو یو ځانمنه چو اتم باندې زار کړی دا کوم خپل تعلیم لا سره وای دی اوس په نور خلکو ته مشه لګی دی نور شو زته مثال دا هغه تعلیم لري مثال دا هغه تعلیم لري هغه ژوند دی لکه مثال دې ژوند دی هغه تعلیم نه لري مثال دې مړ دی یو څه ځکه تعلیم ولري کپین غي کور ودانې کور کوادی کوندی دا بنو کور د وژو باندې نه برپلار او نو پاین دی خپل د خاوند وژو باندې افغانستان کې مسالې او خرافات او رواجات حاکم دي چې څنګه خپل حق او حقوق او خپل اصلي تعلیم ته نه پرېږدي په نظر به چیرې زم تاسو د ملمنۍ سیم پښتنه زده نورې سړي څنګه کولای شي چې تاسو هم د مبارزې څخه پند واخلي چې مبارزه وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته خپل پلار او خپل مور او خپل خاوند ته قناعت ورکړي او بل پښتنه نه زده تاسو چې تاسو په کورنۍ کې هغه ډیر هم تاسو کړی ده اګه چا در سره کړی دی یعنی پلار یا مور یا ورور یا خاوند
کور ودان اخغه لې اخونزاده هم ټلیفون پر لیکلرو مهرباني وکي اخونزاده صاحب
سلام علیکم فرشته جان زه خپل سلامونه تاسو او صاحب محترم ملمنۍ ته وړاندې کوم او د سلام
خبرونه څنګه
به مو راوښکوم
مهرباني
یو نظر لرم په اخر کې یو سوال هم در افغانستان کې دغه د شوزو د تعلیم مسله په اطراف کې خو ډېر خلک د دې سره اساسات د یو په شارو کې داسې تعلیم شته او داسې تعلیم نجونې وایي او وخت دوی داسې وایي وخت دوی واده وکړي دا ګټه د درس څخه معنی کېږي په څه کې که یو کار پیدا کړي نه نوي نور بته په کور کې کښېني او بله مشکل دلته دی چې دوی که کار دوی ته په اطراف کې پیدا شي دوی اطراف ته نه ځي کار یا معلمي پیدا شي یا قابله یې یا بل دغه یې بیا اطراف ته دوی په دا کابل کې غواړي چې د کور په مخ کې دوی ته کار پیدا شي او د کور په مخ کې دوی ته کار نه پیدا کېږي ستاسو د ملمنۍ څخه زما سوال دا دی چې اکثر وخت په دغه شوبات کې په دغه دفترو کې دا راشه زه سره چې دا کار څه ګیر دي کار نه پیدا کیږي او اکثر وخت د دې څخه دا غیر اخلاقي خیشات کیږي یا واسطه د دې څخه غواړي هاي دې اند دا کار سره مخامخ شوی دا او کنه دا سوال ته جواب ورکړي به مې ربني
کور ودان خغلی پښتون پښتنه وکړه چې څنګه مو وکول شي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي او نور میرمنې څنګه کولای شي چې د سیستم سره یعنی نور انجونی مخ کیږي څنګه کورنۍ ته قناعت ورکړي او تاسو د تشویق په برخه کې په کورنۍ کې څوک در سره و
په سر کې ډیره مننه د خغلی پښتون دا موضوع اسانه نه ده چې یو کورنۍ ته قناعت ورکړي او هغه منفي ذهنیت چې لري هغه ته نه لري کې خو د سینور الګو باید وو چې هغه ته وروخه چې ګوره هغه وکړه یا هغه مخکې لاړه زیم کړی شم بل دا چې ما تقریبا دوه کاله چې کله مکتب نه فارغه شوم دوه کاله په کور ناستوم او ډیر ما طبیعت لکه هاته مریض شوم د دې په خاطر چې زه باید سبق وایم خو ماته اجازه نه و او اجازه چې و د سینور چې ما کور نه یې تحصیل کردنه ټول ډاکټر او انجینر اندي خو خبره دا و چې شرایط خنه دي د باندې ځای خنه دي نو ما دا اطمینان اول پلار ته ورکړ چې زه ته داسې فکر وکړه چې ته دوه زامن لرې دریم زوی د زوی وه او یوه ښځه که وغواړي که نه څنګه چې مخکې هغه یو موضوع ته اشاره وکړه هغې په اړه خبرې کوم ځان وساتي که هر رقم شرایط یې هغه کړی شي خو د هغې تر څنګ د دغسې د پښتون ورور غوندې یا د نور چې د تحصیل د طرفدار دي د دغسې خلکو ملاتړ ته ضرورت شته دغسې ورونه چې راپاڅي خپلو خویندو سره کومک وکړي هغې نه لکه ځان ډاډه کړي چې دغه چې دی مکتب ته ځي په دې لارې کې ورته څه مشکل نشته دغه چې دی دفتر ته ځي دې ته څه مشکل نشته په دفتر کې هغې نه پس ته خپل هم ډاډه اوسي او هغه خور یا مور یا ښځه یا لورې چې کار کوي هغې هم زړه ټولي چې ما سره زما پلار زما ورور سره ولیار دی ما باندې هیڅ مشکل هم نه راځي
یعنی اعتماد
اعتماد ډېر وشي په څنګه چې په هلکانو کږي باید په نجلۍ وشي او چې ملاتړ واوسي چې زما تر شا زما ورور ولیار دی زما پلار ولیار دی زه داسې ډېره له نه څه غلط خبره مخې ته راشي که غلط کار به مخې ته راشي ډاډه په ورځم او خپله دفاع کړی شم ځکه زما تر شا زما ورور زما پلار ولیار دی او پات شو د تشویق خبره زه په کور کې اول کې د مور د خوانه مشر ورور د خوانه چې زما ډېر کلک ملګری دی زما ورور هر مشکل هره خبره چې راباندې راشي اولې ورور ته یا ماغره ته یو لیار وښي ګورئ کورنۍ څومره مهمه ده د نجلۍ په ژوند کې کنه په ما چې څه خبره راشي د باندې زه راشم زه ډاډه ورور ته کړی شم که زه وویرېږم د ورور نه چې ما باندې به اوس یعنی والټه کول به یا به کنځلي غوسه به یا به مې په کور کېني نو زه هغه خبره ورسره مشکل ورسره نشم شریکولی دغه خبره ده چې بې مشکل شریک نه کې ته خپله پکې غرق کوي
بلې خو ځینې کسان ځینې نجونې بیا داسې که چېرې د کوره بهر له کومې ستونزې سره مخ کېږي هغه کور کې نارینه غړو ته دا ستونزه نشي شریکولی
هغه ولې ځکه چې هغوی سره هغه د کورنۍ ملاتړ نشته هغه د خپل ورور نه یېرېږي هغه د خپل پلار نه یېرېږي که هغه ورور یا پلار ورته دغه زمینه مساعده کړي چې هغه ډاډه خپل مشکل ورسره شریک کړي او ته نیونه یېرېږي نو زه فکر نه کوم چې نجلکیانو ته به څه مشکل وي او پاتې شوه بل ورور پوښتنه وکړه چې ځورونه یا تا ته هم داسې څه هغه شوی نه زه بیا هم په ښځو راځم دلته که یوه ښځه عزم او اراده ولري هیڅوک هم نشي کولی چې داسې څه یعنی وخت ورنه کړي هغې کس ته یا هغې نهاد ته ځکې چې کار کوي د چا هغه پلار یې هم نشي کولی چې یوه غلطه خبره ورته وکړي او پاتې شو د کار نه پیدا کېدل و دغه مشکلات شته خو قدر او څوک چې رښتیا هم لیاقت لري هغه ځای نیسي هغه خپل وظیفه هم ورته پیدا کوي د ارګ مسله هغې ته یوه لنډه اشاره کوم هغه یو سیاسي بوت دی که هر څوک یې دا خبره کوي تر اوسه پورې ولې دا ونه شو ګوره زه هغه ښځې صحیح دی چې دغه خبره یاده کړه د ارګ کې د ورور ویل چې بې شرمي پارک کې روانه ده زه پارک کې کار نه کوم خو دغلته ماته سوال خلق شوی او زه غواړم دا ټولې ټولنې ته وایم دغه میرمنې چې هر څوک دی او راپاڅي کله چې د هغې نهاد هغې دفتر نه ووځي بیا یې چې په دې دفتر کې ماته دغسې غوښتنې رانه شوې که ته دوه کاله مخکې راپاڅېدلې وې یو کال مخکې راپاڅېدلې وې دا خبره ده کړې وه زه د یو ښځې په توګه زه د تا سره ودرېدم ما ستا غږ جګه او ما تا دپاره عدالت غوښته خو ته چې کله د دفتر نه ووځي استعفا ورکې یا وشړل شي بیا هغې نه پس ته راپاڅي چې دلته جنسي خواهشات دي د نورو ښځو دپاره لیاره ولې بندوي نن چې زه وغواړم چې ارګ کې کار وکړم زه وغواړم دولت کې کار وکړم اول زما پلار راته چې په دولت کې بې شرمي روانه ده پارک کې خو هغسې خبرې روانې دي ته ولې
یعنی د ښځو پر ژوند داسې خبرې
دا منفي اغېزه لري دا ښځې نه دي د سیاست په خاطر د څه شي وعدې چې ورته شوي دا هره موضوع چې ده د نورو د ښځو ژوند نه خرابوي د نورو د ښځو کاري وضعیت ته نه تنګوي دا یو ډیره غټه صدمه ده او باید ټولنه په دې پوه شي زه نه د ارګ ګټه کومه او نه هغه ښځې صحیح ده خو صرف دومره درته یم چې هره خبره وه که څه قصته د سړو د خوانه وه مخامخ میدان ته راووځه یاره کوم جنګ چې وای کوي ښځې د سیاسي ابزارو غوندې مه استعمالوئ د ښځو ژوند مه تریخوئ نوې ښځې راوتلې دي کار ته خپل ژوند
ته په خپو درې دوته سبق ته تاسو یو څو خزیره پاتې په دغه طریقې د ټولو ژوند خراب کی. نن چې هر خزو غواړي د باندې کارو کی ورته چې دفترو کې خوده غسه خبرې روانې دي چې پارک کې روانې نو دا واړه دفترونه خلې پریدا دا چې دې چې دا صرف بدنامي دي او د خزو ژوند ته چې د اتلس کالې زحمت وېسته اتلس کالې دومره ستونزې وګاللې دي غزي ته ځان رسول تاسو په اخر کې مخ خراب وي
سیرځي د هیل په نوم د دغه بنسټ په اړه هم لکه خبري وکړو چې تاسو هلته غړي ته بلري کار کوي کچیر معلومات راکې څنګه کار و
دا یو اورګنایزیشن د یو ان د خوانه لکه د تحصیل په برخه کې د ځوانانو سره مرسته کوي د دې مشریز ما خور په ودلری خو زه هم د غلطه د غړي پیس کار کوم او د متعلمین خصوصا د مکتب نه چې کله دولسم نه فارغ شي یا دولسم کی منګه یو ډله جوړو قطر ته لګي نیدرلند ته لګي تایوان او تایلند ته لګي دا د ځوانانو وندا د ځوانانو رهبری پټولنه کې وخی او دوی تشویق کوي چې د آینده کې چی شي باید ووسی
راځي یو بل اړیکه به هم راوخل وګورو چې څوک دی لکوم زی څخه مهرباني وکي
غنواله خوشال خان مې اړیکه نیولې ده تاسو له مې مننه دا پښتنه ده څنګه چې په افغانستان کې دی او تاسو ته د مساعده نو هغه په دې خاطر باندې چې د لیکانو د جنکانو پنتنن عام سره ګډ دي او کله چې د زمستاني کورسونه وايي هم عام سره ګډ دي نو هغه شهر کورنۍ ما غوډینی نو فکر نکوم چې خپل کور سو کار ته وليږي او بل پښتنه مې هم دا ولا شي بځدا چې جنکی یو داسې خدي هم بازارو کورس او درس او پانتون دراوځي چې خپل سیاسي رژیم شرمېږي چې دوی ته وګوري دوی په دغه سټایل کې راوځي نو کدي دا پانتون نو
بلې تاسو فکر کوئ چې بلې ډیرو بخې تاسو فکر کوئ چې کله دنجونو او هلکانو ټولګي سره یو وی دالو یا ستونزه د دنجونو د تعلیم پر وړاندې
وو خو دغه رقم عالمانو رقم استادان ته کې دي چې سره ورته وګوري د دې سړي خندا ورته راځي نو هغه ته څوک بیا خپل کور څوک نه لګي او دا چې دنجونو د سیاسي هم کورسو مکتبو فهمتنو سره وځي چې خپل سیاسي مخجنی پټي ځدغه په سټایل کې دلته راوتلي د نو کدي دغه چې دغه چې دغه سره بیل سي په افغانستان کې به ډیر خلک ځوان د تعلیم مخالفت ونه کوي
کور ودان یو بل اړیکه هم لرو روا به خلو مهرباني وکي څوک له کوم ځای څخه
باوجود د باډه سوالات بل مقام د بل څه خورجان تاسو واسطه ملمنۍ سلامونه وای ماسته ملمنۍ ستاسو پښتنه چې آتا مې نږدې کړم کړی کومې دې کړې بلم دا پښتنه ده چې تا و شو ته نور څه خدمت کړی
کور ودان فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو دا مو راوخ لورسته به بیا ځوابونه تراشو مهرباني وکي څوک له کوم ځای څخه
مننه احمد يم د غزي ولایت اړیکه نیولې دا د تاسو مهرباني ته سلامونه او تاسو اړین سلامونه
علیکم سلام
د سلام مهرباني پښتنه دا لرمه چې د کوم ولایت او ذکر ته کومه ده کړی دي او ادم کړی دی کنه
دا اوریدونکو چې له خوشحال خان اړیکه نیول و چې که په هنتونونو کې دنجونو هلکانو سره بیل شي نو تحصیلي زمينه به خبره برابر شي ستاس په نظر هر څومره چې لارې بیلېږي آیا زمينه برابرېږي کنه سونځي رامنځته کیږي
ورور ډیره خپ پښتنه وکړه کده روان شناسی لحاظ دیتا یعنی فکر وکړي او ځواب ورکړي ګوري کچرته بیالي سیدا سبا دا څلور کال پنتون خو بیال وای ته سبا وظیفه خلې یو نهاد کې یو ځکه یا اجتماع کې د یو رهبری په توګه سل کس سړی ته تناستی ته الته لیکچر ورکړي ته الته خبرې کې نو چې تا غي مو هیڅ سره برابر نه یا کله عادت نه کله دلیدلی نه پتا تاثیر نه لري ما خپل اول ځل چې کله سیمینار ورکو نو دومره سټرس ملرو ده دومره فشار لاندې ومه چې ما اصلا مخکې دې نه چې سیمینار ورکم مال نه شم ورکوله نه ورکوم دا سیمینار خو هغه اول ځل یې ماته د سنفیان مالکانه مونږ راکنه وي هغه ماته نن د څه چې زه نن د سلو سړو ترمنز خبرې کړې شم ولې ځکه ما ولید زه د چا ماته سعدي شو دا خبره دا ګوره یو خبره په ټولنه کې په خپل وجود باندې په کورنۍ کې ورونو خويندو په یو بل باور وکي غټ مشکل چې موږ په کورنۍ کې دا باور دې نه اعتمادي ده کنه د باندې ورور مو ویل چې په دې سټایل کې باز انجله کېانی راوځي چې خپل خزي ته شرمګي وو د سې مشکلات لرو شته د سې خبرې خو ما پغه جامعې کې مو ګوره کنه سید هغه به هغه ظاهر نه هغه مغه سی خو زما باطن دغه ظاهر سره مقایسه کو
زما هدف ته وګوره چې زه درس پسې راوتلم. زه غواړم ځان چېرته ورسوم، زه خپل د پلار لاس ونیسم، زه هم یو زوی شم. خو ته که یو انجلۍ په آرایش کې ګورې یا په پتلون کې ګورې یا په هغې سره وسې ګورې، ما هغسې مه حسابوه. هر څوک فرق لري، ګوره پنځو ګوتې په یو لاس کې سره برابرې نه دي، په کور کې ټول خویندې ورونه سره برابر نه دي، هر څوک فرق لري. یوه دا خبره. او دا چې ګډ هر څومره چې ګډي سترګې مړې شي په لیدو په که سره د کاري موضوعي که درسي تا ته عادي شي. او یوه ورور مه پوښتنه وکړه چې دیني زده کړې و، شکر الحمدلله په مسلمانه ټولنې کې یو بیا مسلمانان یو، نو دا د درس تر څنګ هر ځای کې چې درس یې دیني مضمونونه او دیني درسونه شته، هېڅ پنتون هېڅ نهاد هېڅ مکتب داسې نه دی چې د غرب نه راغلی یو هلته اسلام نه وي. او د دې تر څنګ موږ خپله د کاري برکت الله په مدرسه کې مه درس ویلی دی، بیا ورسره خپله قاري لرو کور ته تر ننه پورې. زما کشره خور پاتې ده چې هغه هم قرآن شریف ختم کړي، نو موږ درسونه ویلي دي په پېښور کې، موږ خپل قاري لرو ده. نو د دیني لحاظ هم شکر مسلمانان یو، دا خبره هم نشته. بل ورور ما پوښتنه وکړه چې
احمد له غزنی څخه،
د غزنی څخه چې وادم کړی دی،
بله، د کوم ولایت یې او زده کړې مو تر کومه کچې کړې دي؟
سونیا شینواری ما د ننګرهار نه، او زده کړې ما ژورنالیست یم، فارغ د یعنی لیسانس یم په ژورنالیزم بخش کې، او کوشش مې دا روان دی چې ماستری د خیره سره وکم. او وادم نه تر اوسه نه دی کړی.
وروسته کې لنډ پیغام خلکو ته لري، په تیره ځوانو میرمنو ته څنګه کوي شي چې خپلو زده کړو ته ورسیږي، لوړ نمرې ولري او ژوند ښه مخته یوسي؟
په سر کې درته اول ښځو ته یم، هر نجلۍ ته چې مشکلات او ستونزې شته، تر څو چې ستونزې ونه ګالي اغېزې ته رسېږي نه، او که په مفته ورسېږي هغه وظیفه هغه مزد هغه نوم هغه شخصیت چې تا ته درکول کېږي هغې کې هغومره خوند نه وي لکه څومره چې تا په سختۍ لاسته راوړی. او دویم د خپلو ورونو نه دا په کلکه سره خواهش لرم، غوښتنه مه دا ده چې راشي د خپلو خویندو سره ودرېږي، هغې ته داسې دیوار شي چې در باندې تکیه وکړي، هغې ته داسې غږ شي چې خپله آواز درته تر ستاسو تر غوږو در ورسولی شي. د انجلۍ ایرول او د هغې ډارول دا غیرت نه دی، دا په